ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ اخلاص او رادیو اوري. زه اسمت څاروان يم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کول وړاندیز کړی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په نیویار کې د خپل غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې د پریکړې له مخې به دا ځانګړی استازی د جنسیتي برابرۍ او بشري حقونو مسالې ته ډېره پاملرنه کوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش به اوس دا ځانګړی استازی ټاکي. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې کله به دا استازی معرفي شي. د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان روانونه په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبري کوي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمیر نور ډیپلوماټان برخه واخلي. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پی ملاتړ کوي. د ډلې په ورستیو کې په پاکستان کې بریدونه ډیر کړی دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې سرشکال په دغه هیواد کې د پروسه شکال پرتله وش په تسلنه بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان پولیس وايي نامعلوم وسلوالو تیر شپه په بنو کې د نجونو یو منځنۍ شونځای سوځولې دي. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پېښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. په یو لیک خبرداري ورکړی شوی چې شونځي ونه تړل شي نور زیان به هم واړوي. د دې لیک په پای کې د کومېډلې یا کس نوم نه دی لیکل شوی او د شونځي د سوځېدو د پېښې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. څلور ایرانیان چې یوې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري اژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل له استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوی وو او دا حکم پرون پلی شو. د کوردستان د بشري حقوقو ډلې ظاهرا د دوغو دو اعدام شویو ژغونه خبره کړې دي چې دوی څنګه وهل شوی او څنګه د کورنۍ غړي د اعترافاتو لپاره په زور مجبور شوی دي. د بشري حقوقو ډلې ایران تورنوي چې زندانیان شکنجه کوي او اقرار تری اخلي. د غزه اوسیدونکو وای چې پرون د ورځې په اخیرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خان یونس سخت برید وکړ. د حمله وروسته تر دې وشو چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شو دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس تر هغه رډل غني. په خان یونس کې یو شمېر کسانو ویل دي چې دوی د دزو داسې ژغون اوریدل دي چې داسې ښکاری چې له اسرائیلي ځواکونو سره د حماس وسلوال په جګړه دي. د روغتیا کارکونکو او فلسطینی خبريالانو په وینا اسرائیلي الوتکو د غزې په منځنۍ برخه کې د النصيرات پر کمپ هم بمباري کړې ده. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا نن په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې په وډیش ولایتونو کې 109 اتیا کسان د اسلامي دولت له وسوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوې دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د اکتوبر له لومړۍ راورسته چې په انقره کې دولتي ودانیو ته نږدې کورد وسوالو د موټر بم چاودنه وکړه، د کورد وسوالو او داعش پر ضد عملیات زیات کړي دي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. یو شمیر افغانان د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه د پریکړلیک د تصویب هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام او ښه آغاز ده تراتلونکي لپاره چې یو د حل لاره پیدا شي.
د غزنی په یو ولسوالۍ کې له شل کلونو وروسته یو شوانځای پرانستل شوی چې ودانۍ اعلان لري.
موږ دا شل کاله له تعلیم څخه ډېر محرومه پاتو. څه کاله هم په ډېر زور سره دغه یو شپه خیمې پراوستلې.
له پاکستان ایستل شوی افغان کډوال وایي د تذکرو د نه لرلو له کبله له کړاوونو سره مخامخ دي.
تبکرای کو غواړی نوم تشکیل ده نه غواړی خپل یو معلومات پته ده نه غواړی په ښه شنو یم کار نه کیږي.
په کندهار کې د ریکشاو چلون کې شکایت لري چې کاروبار خراب شوی دی.
خو پنځه سوه افغانۍ څلور سوه افغانۍ داسې پاتېدلې، اوس دوه سوه دوه نیم سوه.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک د تصویب هرکلی وکړ. نوموړي په ملګرو ملتو کې د متحدو عربي اماراتو او جاپان د استازو ستاینه کړې چې دغه پریکړه لیک مساوده چمتو کړې ده. د امنیت شورا له لوري دغه پریکړه لیک د تصویب په اړه نور غبرګونونه هم شودل شوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اړه غبرګونونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او پر خپل اکسپانه یې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي امارات او جاپان د استازو ستاینه کړې چې دغه پریکړه لیک مساوده چمتو کړي. ښاغلی فایق په خپل اکسپانه لیکلي، موږ د نړیوالو اصولو پر بنسټ د سولې د ټینګښت، بیا یو ځای کېدو او د افغان ښځو د ځواکمنولو په برخه کې ستاسو د ژمنو ستاینه کوو. د افغانستان د روښانه راتلونکي په جوړولو کې ستاسې هڅې اغیزمنې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په اړه د پریکړه لیک مساوده چې د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شوې وه تصویب کړه. د پریکړه لیک مساوېدې ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول شوې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي مرستیالې په یو اعلامیه کې ویلي، د امنیت شورا د مساوېدې هرکلی کوي خو لارښوونې باید په زغم او د طالبانو سره په سلا مشورو ترسره او خبرې پرې وشي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هیدربار د روسیې د استازي په دریز نیوکه کړي او په خپل اکسپانې په پښتون کې ډول لیکلي، آیا روسیې د افغان ښځو نجونو د زده کړو پاړه چې دوه کاله ترې محرومې دي له طالبانو سره د خبرو هڅه کړي؟ اغلی بار په ملګرو ملتونو کې د فرانسې، سویس او مالټا له استازولیو په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ لپاره مننه کړې، خو لیکلي دي د طالبانو لخوا د بشري حقونو سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسیدو په ګډون د افغان میرمنو یو شمیر غوښتنې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې له پامه غورځېدلې او دا د اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت یو رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا تصویب شوی پریکړه لیک پیاوړي او کمزوري ټکي لري. نوموړي په خپل اکسپانه لیکلي، په پریکړه لیک کې د افغانانو پاړه پر بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول بشري حقونو، بشر دوستانه مرستو، د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو د ساتنې پر اهمیت ټینګار او د امنیت او پراختیا په ګډون یو شمیر مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې دا د افغانستان د ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنتیا څرګندوي. خو ښاغلي نبیل په پریکړه لیک کې د تشویقي او غوښتنو له کلمو کار اخیستل د پریکړه لیک کمزوري ټکي بللي او لیکلي دي، په پریکړه لیک کې د ځانګړو پړاوونو لپاره د کوم ځانګړي مهلت پاړه څه نه دی ویل شوی چې که یو ښکیل اړخ دغه غوښتنو ته پام ونه کړي نو له کوم اقدام سره به مخ شي او دا کار کولی شي د پریکړه لیک عملي کېدل ستونزمن کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي هیله لري چې دغه پریکړه لیک عملي شي او له مخې د افغان ښځو حقونه ورکړل شي. د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ښه اقدام او ښه آغاز ده. د راتلونکي لپاره چې یو معقول تګلار لري د افغانستان اوسلي معضلې ته یو د حل لاره پیدا شي، او په دې هیله چې امنیت شورا د غړو له طرفه د افغانستان مسلې سره په جدیت او مسؤولانه برخورد وشي او افغانانو سهم په دغه رای حل کې له نظر نه ونه غورځول شي.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مؤمنه افتخاری،
ترین قطعنامه بسیار به طور شفاف و واضح
په دې پریکړه لیک کې په ډیر واضح ډول د افغان میرمنو ټولې ستونزې او غوښتنې ځای پر ځای شوې دي. هیله لرم چې دا پریکړه لیک عملي شي، ښې پایلې ولري او یوازې د کاغذ په مخ پاتې نه شي،
نتیجه خاص در پی داشته باشه.
خود شنبهای ارغوانی بنسټ یوی غړی معروف اروین ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې نړۍ لا هم طالبانو سره د تعامل په لټه کې ده. په داسې حال کې چې په خبري په تیرو دوو کلونو کې د غړل معلومه شو چې هیڅ ډول ارزښت قائل نه دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د غزنی ناوه ولسوالی یو پراخ او ګڼ نفوسه سیمه ده، خو زرګونه ماشومان جونیا او هلوکانې په تیرو شلو کلونو کې له زده کړو بې برخې دي. په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 لوی او واړه کلي شته. اوس ښوونځی جوړ شوی دی چې یوازې هلکانو ته پکې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې ورکول کېږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نور ښوونځي دې هم ورته جوړ شي، تر څو ماشومان جونیا او هلوکانې نور د جهل په تورو تیارو کې پاتې نشي. د دې موضوع نور حال بابري.
دا غزنی ناوی ولسوالی جاوید احمد شاوخوا دیارلس کلن دی. دی اوس په دریم ټولګی کې زده کړې کوي. جاوید احمد وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې اوس زده کړې پیل کړې دي، خو هیله لري که ښوونځي ورته جوړ سي خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي.
حکومت دا غواړي چې موږ ته مکتب را جوړ کړي. دا شل کاله کې په ناوه کې مکتب نشته. دا اوس د درې څلور میاشت کې دا مکتب شروع شوی دی.
شاوخوا شپاړس کلن مرجان هم د ناوې ولسوالۍ په مرکزي لیسه کې سږکال ښوونځی پیل کړی او زده کړې کوي.
دا لیسه ډېره پرمخ نه ده تللې، او دلته خیمې دي. په دا خیمو کې ډېر یخ مو له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته نوی پوخ تعمیر جوړ کړي او موږ دلته پکې زده کړې وکړو.
که څه هم چې دلته ماشومان اوس سږ کال زده کړې پیل کړې دي، خو خوشحاله دي او وایي که ښوونځي ورته فعال سي د راتلونکي لپاره به ډاکټران، انجینران او یا نور لوړ اشخاص ورڅخه جوړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ټوله ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی دی او نور نو د ماشومانو لپاره هیڅ ښوونځي نه لري. دوی وایي د تیرو دوو لسیزو پر مهال یې زیاتې هڅې کړې چې په خپله سیمه کې ښوونځي آباد کړي، خو د جګړو او نورو ستونزو له امله ونه توانېدل چې په دغه برخه کې ارمان پوره سي. قومي مشر متی الله عابد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی د خپلې سیمې د ماشومانو راتلونکي ته خوشبینه نه ښکاري، خو وایي که یې چیرې د ماشومانو زده کړو ته پاملرنه وسي کیدای سي د جهل له تیارو راووځي.
موږ دا شل کاله له تعلیم څخه ډېر نامحرومه پاتو، نو د راتلونکي دوه کاله چې تیر شو په دوی کې زموږ ډېر دغه وله سیمو ته به رښتیا هم د نورو ولسوالیو په شان باندې پاخه تعمیران جوړ سي. څه کاله هم په ډېر جبرن په ډېر زور سره دغه یو شپه خیمې هم راوستلې. اوس دلته په د اتیال کام په یوه خیمه کې درس وایي.
ښاغلی عابد زیاتوي د سیمې خلکو په شخصي لګښت ښوونځي لپاره ځمکه پیرلی او اوس یو خام ښوونځی جوړیږي، خو بسنه نه کوي. پخوا خلکو نه غوښتل چې په خپلو ماشومانو زده کړې وکړي، خو اوس غواړو چې په خپلو ماشومانو نجونو او هلکانو زده کړې وکړو، خو که دولت یې ستونزو ته پاملرنه وکړي. د ناوې ولسوالۍ پراخه سیمه چې شاوخوا 1500 لوی او واړه کلي لري، په زرګونو ماشومان نجونې او هلکانې په تیرو شلو کالو کې له زده کړو بې برخې دي، خو دلته اوس یوه لیسه جوړه سوې ده چې یوازې هلکانو ته پکې تر شپږم ټولګۍ زده کړې ورکول کېږي. په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو تر څنګ ښوونکي هم نسته چې ماشومانو ته درسونه ووایي، نو دغه لیسې ته له ګیلان ولسوالۍ څخه 8 تنه ښوونکي راغلي دي. متی الله د دغه ښوونکو له شمېر څخه یو دی.
دا کوم استادان چې موږ راغلي یو، 8 تنه استادان یو له ګیلان ولسوالۍ څخه راغلي یو. له حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دلته د استادانو پرسونل باید زیات سي، مکتب ته کار وسي. مکتب خو تاسو ولیدی سي، دا مکتب چې جوړیږي دا د خلکو په خپلو شخصي پیسو لګښت باندې جوړیږي. حکومت بېخي دغه برخه کې کومک نه در سره کړ.
سید حبیب زاکر هم دلته استاد دی. دی وایي دغه لیسه د ناوې د ماشومانو د زده کړو 2% ستونزه هم نسی حلولی.
په ټول نو ولسوالۍ کې اول دغه یو لیسه ده، تر اوسه پورې اوس په الحال په خیمو کې ده. دغه یو تعمیر ورس کار روان ده. کار هم داسې کار نه درمه، معیاري کار نه درمه، خام دي خښتو کار یې سوی ده. دی پوخ کار نه ده سوی، خو بیا هم کار روان ده، داسې کمزوری کار روان ده. او د ناوې د جغرافیې له لحاظ ډېر غټ ولسوالۍ ده، او دغه یو لیسه دا یو لیسه دی تقریبا 2% مشکل هم نسی حل کولی.
دا یاد سیمې اوسیدونکي او زده کوونکي ټول د پوهنې ریاست ته چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي، تر څو عمرونه یې د ناپوهۍ په تورو تیارو کې تیر نه سي. خو د غزنی لپاره د طالبانو حکومت والی امین جان عمری وایي رښتیا هم ناوه ولسوالۍ د تعلیم په برخه کې شاته پاته ده، چې لامل یې په تیرو وختونو کې جګړې او د تیر حکومت نه پاملرنه وه. دی زیاتوي د یادې سیمې د خلکو او زده کوونکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړې دي، تر څو د دغه سیمې ښوونیز بهیر ته پاملرنه وسي.
د مکاتبو پر به تمه موږ د رئیس سره بیا الته د وزیر د معارف سره مکمل د هغه شریکړی دی ان شاء الله راځي د مؤسساتو سره هم د شریکړی دی
د سیمې خلک وایي دلته ځکه هم د نورو ترڅنګ د تعلیم په برخه کې کار نه دی سوی چې دغه ولسوالۍ ولس کاله وړاندې د طالبانو په لاس سقوط او بیا ټول ښوونځي پکې تړل شوي وو
له پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوي کډوال وایي دوی تذکرې نه لري چې له امله یې په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي دوی دا هم وایي چې پر هره تذکره 1500 افغانۍ ورڅخه اخیستل کیږي چې د بیکاری او بېوزدۍ له امله یې د ورکولو توان نه لري د افغانستان د احصایې ملي ادارې ویان د دغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ د اکتوبر میاشتې له پیله له پاکستان څخه سباندې 4,380,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه لا هم د کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده د نورو ستونزو تر څنګ ډیری راستانه شوي کډوال وایي چې د طبیعت تذکرې نه لري محبت علي په پلازمینه کابل کې استوګن شوی دی
دا خو مشکل ده باید د پدغه باره کې نه ډیر همکاري امارت ته ممکن نه وي کډوالو سره او بل کډوالو خو زیاتره تذکرې نه ستل
دوی وایي د تذکرو د اخیستلو ځای ځایګای هم نه دی ور معلوم او په دې برخه کې هیڅ په هوای ورته نه دی شوی میر عالم چې له پاکستانه راستنېدنې وروسته په ننګرهار ولایت کې مشت شوی وایي د تذکرو اخیستل دوی ته ډیر اړین دي ځکه په خبره یې په هره برخه کې ورته اړتیا ده خو زیاتوي چې اقتصاد یې کمزوری دی او نشي کولای چې ورته ټاکلې بیه پرې کړي
نو بازا تا وستا په کرای کو غواړی نو ام تذکیره ده نه غواړی خپله یو معلومات پته ده نه غواړی پخا چې نه یم کار نه کیږي او بل دا که وسه مونږ جوړو مونږ یو وسه نه لرو پیسې نشته دې چې څو هغه دې نشته پورې لاړم
آدم خان هم چې تر راستنیدنې وروسته کندوز ولایت کې مشت شوی ورته خبره کوي
مونږ کور کې چېو او یو نونس کسان برابرۍ او ټول ماشومانانو سره او زمونږ یو پلار سره تذکیره دی هغه موسو سورک شوی دا نور چا سره تذکیره نه لرو نه برکی تذکیره لرو نه دا بل تذکیره لرو
دا چې راستنه شوی کډوالو ته د نورو خدمتونو ترڅنګ د تذکرو د ورکړې سیستم څړول دی او تر اوسه پورې په څومره شمیر کډوالو تذکرې اخیستې دي و مو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې د ملي ادارې د مسؤلینو نظر ولرو خو ویاند یې محمد حلیم رفیع په دې اړه ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه وروسته له هغه چې د پاکستان لنډمهالي حکومت له دغه هېواده د 1.1 میلیون بې اسناد افغانانو د ایستلو پریکړه وکړه د راپورونو له مخې هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان خپل هېواد ته ستنېږي د کډوالو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د ډسمبر میاشتې په 28مه نیټه یې خپور کړی ویلي چې له پاکستان څخه څه باندې 4,380,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس بیا تیره ورځ ناوخته پر خپله اکس پاڼه لیکلی دي چې یوازې د جمعې په ورځ د تورخم له لارې شپږتیا د پکتیکا انګور اډې له لارې دوا او د سپین بولدک لاره چلويخت کورنۍ له پاکستان څخه افغانستان ته راستنې شوې دي د یادونې د چې مخکې تر دې یو شمیر راستنو شوې کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې د سرپنا د نشټون او لمړنۍ او اسانتیا او ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلینو تل ادعا کړی چې راستنه شوی کډوالو ته ټول خدمتونه په خپل وخت رسولي او تازه راستنیدونکو ته هم دوی بشپړ چمتووالی لري
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی
د افغانستان مسایل ته راګرځو. خو اوس د روسیې او اوکراین په لور، روسیې نن د اوکراین د لسګونو بې پیلوټ الوتکو د راغورځولو ادعا کړې ده او کیف وایي چې د روسي ځواکونو لس بې پیلوټ الوتکې ویشتې دي. دا خبرونه یوه ورځ وروسته تر دې خبره شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اکثرو غړیو پر اوکراین د روسیې د وړمې ورځې او شپې درنه بمباري وغندل او د سولې غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
په اوکراین باندې د روسي ځواکونو هوایي بمباري تیر شپه هم روانه وه. د تیر شپې د بمباریو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د وړمې شپې او سهار د درنې بمباري په اړه اوکراینی چارواکي وایي چې تلفات لږ تر لږه 150 ته رسیدلي دي او تر 160 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د روسیې د الوتکو او توغندیو د وړمې شپې او سهار بمباري د اوکراین د جګړې له پیله تر بل هر وخت درنه بمباري یاده شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او یو شمیر نورو چارواکو پرون وویل چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، د جمعې د شپې او سهار بمباري تر بل هر وخت سخته وه. تر دې بمباري وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا د اوکراین په وړاندیز ځانګړې غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو د روسیې بمباري وغندله. د امنیت شورا یو دایمي غړي چین دا بریتونه ونه غندل، خو ټینګار یې وکړ چې سوله وشي او په امنیت شورا کې د روسیې استازي بیا وویل چې ملکی تلفات د اوکراین د هوایي مدافع سیستم د ډزو له امله اوښتي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک په یو بیان کې د انټونی ګوټریش په وینا د روسیې بمباري وغندل او څرګنده کړه چې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو پر ضد بریتونه د نړیوالو بشري قوانینو پر ضد دي چې باید سمدستي ودرول شي. د امنیت شورا له لوري د روسیې د بمباری د غندلو سربیره نن د اوکراین د لوی درسي دفتر وویل چې د خیرسون، میکولایف او خمیلنیاچکی پر فضای د ایران ساخت لس ډرون الوتکې نسکوري کړي دي. د اسوشیټیډ پریس اژانس راپور له مخې روسیې بیا نن ادعا وکړه چې 22 یوکراینی الوتکې د روسیې پر فضا غورځولې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلوونکي د کاروبار د خرابېدو شکایت لري، خو تر دې وړاندې مو احمد شبر د نړیوال مطبوعاتو خبروي او درته وایي چې د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپاني خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 مې راوروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلای او ممکن د دې علت دا وي چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوریت نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان لاري د یو کمربند ولارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان لاري د یو کمربند ولار پروژه لخند سره مخامخ شوه ده. خبرونه علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله له دې پروژې پښه کیږي. د ایتالیا سر اعظم جورجا میلونی روانه میاشتې خبره وکړه چې دې پروژې هغه سي نتیجه ورنکړه لکه څنګه چې تمه کیده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قراقرم لوی لارې ورستي خونړي بریټ په سیمه کې امنیت ته اندېښنې نوري هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3 مله خونړي بریټ ورسته چې د پوجانو په ګډون نه تنه پکې وشل شول، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې ورسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبی آسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس پس خراب شو. د خبرونه په باور لکه چې طالبانو کابل نیولې دي او له تحریک طالبان پاکستان دلی سره د اسلام آباد د سولې خبري ناکامه شوې دي، له افغانستان سره د پولي پوښتو د پاکستان دننه امنیتي وضعیت کړکېچن شوې دي. د پنشن بي پورس پر اول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قمندانانو په غونډه کې د اندیشنه څرګند شوه چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو پټنځایونه او له هغوی سره نوی پرمختللې وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندیشنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولک افغانان له خپل خاورې وباسي. چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکې چن کړي او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
په کندهار کې د زرن ریکشاو چلون کې د کاروبار د خرابېدو شکایت لري. د دغه ولایت د ریکشاو چلون کې وای د تیلو د لوړو بیو د خلکو د ټیټ اقتصاد لکه بلې طرف خو کاروبار پیکه شوی او سپرلې کمی شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټر سایکلونو څخه رکشې جوړې کړې او سپرلې وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوختي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې ګزارای د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشا چلوي وایي کاروبار په خواشو خوس ډیر پکسوي او غټه نیمه تر اکشته سوي ده.
د چر په پرتله خواري نسته رخصه زیات سوي دي په دې خاطر سره چې پراتراپم خواري نسته خلک بیکار دي په دې خاطر سره وس خواري کم سوي دي خو دا شنه دي چې یعنی موږ به خېته د ژوند په عذاب بچي د کلج ک ډيري خود تیر په پرتله تر نیمه لا ډيري کم سوي د په خو نو چې صبر ته وکه 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دي وس 200 2500 داسې خلک ست چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصن جمعه تم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300 2500 200 بس داسې نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالی شکایت کوي وای چې د تیلو لوړی بي او د خلکو د ټیټ اقتصاد لامل تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنی ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره در مخه موږ شو وڅمو پیدا کولای وس پران دې کمزوري دی وروره بس ګاید واسه وګای یو نیم سل ګای وروره دراسو بس ما ز خپل گزاره د پکوي وروره در مخه لټر معنا پجیش او پنځجیش په تلويش بس چل وروره تقریبا 22 23 افغانۍ ګرنسي وي چل هغه غونډه وروره چې موږ اندواله ماز دی چیلو د برابرې کو
نوم یې اسمت لادی یو دوا درې ساعت پیدا کوو واست ورځ ما شامه ورو کور ته نه دی مخوا څلور ساعت 1500 شپږ ساعت پیدا کوله واست 200 درې ساعت ودر په خوا ډیر کاروبارونه کمزورې سوي دي رخصې ډیر سوي دي هر یو بیا کار دی راس رخصه راځي په دغه لینې چلی.
په عین وخت کې د کندهار د ترانسپورت ریاست د زرنج رکشاو نمینده ملا محمد صادق اخون هم نه چی د اقتصادي ستونزې لامل د زرنج رکشاو کاروبار کم سوي.
زرنجان ډیر جخاري نسته راجوړه دله کاروبار ډیر سره کمزورې دي نور شکر دې امنیتي بس شې وسایده خو په کده دي جخاري نسته نو بل اخو چې بلار سره درې پیرې وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک کی پرنو نیو افغاني د دې پیرا کیر نن نه پاره ورخېږي انو نیو افغاني چې درې پیرې وکړي بل وروره یو پیرا یې چیل ځنی خوري تجربه پیرې دي تور پچېش نو په جوه پیری اوس یو څلا چا غانی په څلا چا غانی باندې چا کوم خوا اوس کوم شی به
د کندهار د ترانسپورت ریاست ته معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوی فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو لامل د خلکو کاروبار پیکسوي او بیروزګاری ډیره سوي ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم عبد المنان زید زابل ولایت شمول زده ول صالح استاد بازاری رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم بار سلام وروره دغه موږ سره چې د اړیکې خلاب دی بلکې اور په دامي وزارت څخه کار پر پیل کړی وو او شا کار پر یو شی د چا کوم خراب هم دغه ټول پاتې شوی ده نو موږ په دامي وزارت څخه ولې شپ نه راځو دا هیله ده چې دا سره کورغه وی او جوړی کی اړې سخت خراب دی دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکوي چې مسول چارواکي وروي و سلام
له کوم چې هم کاران جوړ روغ او سخت نیکمر غوړت مرا پیل کړی ټول چې ما د طرف سره منور سيږي یا سمون ساده تاسو کوریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره منور سيږي ما پیغام دا دی چې د پټو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه کړځي او کچنی موږ په کله کاغندو ځکه چې دا د وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره یې په رسمیت وپېژني، بلکې دا چې دغه یې کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاوو ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیه هم ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمهواري به یې داعش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام یې در سپین ماڼۍ او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو.